하시다.
비야우 스튜디오 غرمانی خبری خبرونه
احمد شبریم د اساسی رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم د ملګرو ملتو سرمنشي په افغانستان کې د هغو چاودونو په اړه خپل شوره اندیښنه وشوده چې روانه میاشتې له کبله د ماشومانو په ګډون تر 250 زیاتو کسانو ته مرشوب لا وشتېده ده انتونی گوتیرش د تیر چهارشنبه چاودن هم په کلکو ټکیو غندلی چې د کابل په ابو بکر جماعت کې وشو او د طالبانو په وینا تر شلو زیات کسانې په نتیجه کې وشل شول د ملګرو ملتو د پرونی اعلامیې له مخې د ملګرو ملتو سرمنشي د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښوولې او ټپیانو ته یې د عاجل شفا غوښتنه کړې ده د ملګرو ملتو په اعلامیه کې ویل شوي د تروریزم هر عمل جنایت او غیر مواجه کار دی د اعلامیې په وینا ټول افغانان په سوله کې د ژوند کولو او د خپلو مذهبي ازادۍ د تجربه کولو حق لري د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو کال وروسته هم 13 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري یونیسف پرون ناوخته په یوه ټویټ کې ویلي دوی به په افغانستان کې د هر ماشوم ملاتړ ته ژمن پاتې شي ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې نشتې 3.5 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړی شي د طالبانو تر ولکې لاندې باختر آژانس خبر ورکړی چې تېره شپه په بدخشان کې د یوه کمین په نتیجه کې 3 تنه چې آژانس بغاوتګر بللي وژل شوي دي د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس معیز الدین احمدي ویلي په دې پیښه کې چې په راغستان ولسوالۍ کې شوې 3 نور کسان ټپیان شوي دي طالبان خپلو مخالفو وسلوالو ته یا هم د بغاوتګرو یا هم خوارجو اصطلاحات کاروي د افغانستان په جنوب برخو کې د طالبانو پر ضد وسلوال مقاومتونه روان دي چې طالبان زیات مهال کم اهمیت شي د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن جمعه او سبا شنبه به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سخت اورښتونه وشي د دې ادارې پر اساس نورستان کونړ بدخشان ننګرهار کاپیسا پنجشیر بغلان تخار کاپیسا پروان بامیان سمنګان کابل میدان وردګ لوګر پکتیا غزنی زابل روزګان غور کندهار او هلمند هغه ولایتونه دي چې د سختو ورښتونو او په نتیجه کې د سیلونو د بهیدلو اټکل کیږي د یونان دولتي تلویزیون وایي یوه بیړۍ چې وشپېته غیر قانوني کډوال پکې سپاره وو پرون پنجشنبه کینیترا ټاپو ته ورسېده د دې ټاپو د سمندر غاړو ساتونکو وویل چې د دې بیړۍ اکثره سپرلۍ افغانان دي راپورونه وایي په دې تړاو د یونان پوله ساتو 3 تنه د انسانانو د قاچاق په تور نیولې دي ویل شوي چې بیړۍ له ترکیې څخه یونان ته تللې او نهایي هدف یې ایټالیا و ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري په افغانستان کې نن د خپلواکۍ 103مه کلیزه په ښکارا او ویر المنځل کې
دغه ورځ پر ټولو افغانانو د دوی انساني افغاني او سیاسي واجبات دی چې
وړاندې په دغه واوري چې تمه ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د طالبانو د مشرانو پر سفرونو د بندیز پر وړاندیز خبري وکړي په دې ترڅ کې د بشري حقوقو د څار سازمان د دې بندیزونو د لګولو ننګه کړې پروزګان کې له درملتونونو شکایت
چوا نو صاحب بازار ته راوي 15 د وخنو ته وروي د لاس رقم قیمتونه درکې یو کښته یو لول
نړیوالو چاپی خبرونه ته په کتنه کې دا خبره چیرل شوې چې وایي تر دې وروسته افغانستان یوازې د واشنگتن ستونز نه ده
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د اسد اتبشتما له بریتانیا څخه د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرته اخیستلو له 103مه کلیزه سره برابر ده دا ورځ یو شمېر افغانان په افغانستان کې د نن او له هیواد بهر لمانځي خو له کونړ او ننګرهار ولایتونو څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې طالبانو په دغو دوو ولایتونو کې هغو خلکو ته چې په دې مناسبت د هیواد ملي بیرغونه پر کورونو یا دوکانونو نصب کړي وو خبرداری ورکړی او په زور یې ورباندې ټول کړي دي د خپلواکۍ د ورځې په ارتباط راپور
په
کابل کې د خپلواکۍ ورځ خلتیرو کلونو کم رنګه د افغانستان د اصول درې مخ خپلواکۍ کلیزه داسې محل را رسیږي چې په دغه هیواد کې د جمهوریت نظام مړنګ او طالبان په دویم ځل سره واکمن شول. یو شمېر افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د سکل خپلواکۍ د ورځې لپاره ځانګړي مراسم نه دي نیول شوي او هر څه بې خونده دي. د ورزګان او کندوز ولایت اوسیدونکي
خپلواکۍ یو سل درې مکلیزه په داسې حال کې لمانځو چې نو شو کولای په هیواد کې خپل بیرق رپاند وساتو. په کندوز کې نن د طالبانو لخوا نه دغه ورځ په یو لړ مراسم باندې لمانځل کیږي، خو په دغه مراسمو کې هیڅ د افغانستان د رنګ د ملي بیرق نشته ده چې ډېری خلک ناهیلي دي. هر کا
ازادي د ورځې په اړه خدغه معلومات لرو چې چارواکو ویل د افغانستان اسلامي امارت ویل چې د جمعې د لمانځه څخه بعد به موږ تاسو په مرکزي جامع کې یو غونډه نیسو، خو تر اوسه په الحال غونډه نه ده نیول شوې. نو ماپښین لمانځه بعد د جمعې د لمانځه بعد به یو غونډه ونیول شي.
له یو شمېر نورو ولایتونو بیا داسې راپورونه خپرېږي چې طالبانو د درې رنګه بیرغ ګرځول په واټونو او یا هم د کورونو پر سر راځړولې منه کړي. د راپورونو لمخې طالبانو اعلان کړی چې که هر څوک له درې رنګه بیرغ سره ولیدل شي له مقاومت جبهې سره د همکارۍ په تور به ونیول شي. دغه اندېښنو ورسره د خپلواکۍ ورځې د چمتووالي په اړه بیا د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به غونډې جوړیږي.
بلې، استقلال خو د افغانانو یو لوی افتخار دی. دا ورځ ټول افغانان نن نن مانځي. په ټولو ولایتو کې د کابل په شمول لویې غونډې پام کې نیول شوې دي او افغانان به دا ورځ د خپل هغه تاریخي ورځې په حیث ولمانځي او تر پایه به انشاءالله د خوښیو اظهار وکړي. البته په ځینو مسایلو چې هغه حساس وي، خدای مه کړه یا د خلکو ترمنځ تنازع او اختلاف راپورته کوي، هغه برخه کې به کېدای شي امنیتي ارګانونو د احتیاط مشوره ورکړي.
د طالبانو حکومت په خبر پاڼه کې هم د خپلواکۍ ورځ د مبارکۍ ترڅنګ ویلي چې د طالبانو حکومت د افغانانو ټولو تاریخي ارزښتونو ته درناوی او ساتنه کوي. د افغانستان د خپلواکۍ او سولې دریمه کلیزه داسې محل را رسیږي چې له دې وړاندې به په تیرو کلونو کې د افغانستان خپلواکۍ په شاندارو مراسمو سره د هیواد په ګوټ ګوټ کې لمانځل کېده، خو سکال دغه ورځ او لمانځنه له تیرو کلونو سره توپیر لري.
په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې هم نن د افغانستان د خپلواکۍ ورځ لمانځل کیږي. په دې ترڅ کې ټاکل شوې ده چې لویه غونډه د بریتانیا په مرکز لندن کې جوړ شي. د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې په اړه د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس ډاکټر حاتف مختار چې ډیر کله د طالبانو د دریځ ننګه کوي، د خپلواکۍ د ورځې پر لمانځلو ټینګار کوي.
بدبختانه افغانان په د تاریخ په وجدو کې کجګړې د روسانو سره، د انګلیزانو سره او د ایرانانو سره ګټلې، اما ورسته خپل مشران هیر کړي. امان الله خان د افغانستان په تاریخ کې ستر لوړ شخصیت دی. هاو دغه ورځ پر ټولو افغانانو د دوی انساني، افغاني او سیاسي واجبات د چلمانځي. د ورځ سره مخالفت د افغانانو دود، دستور او د افغانانو د پلرونو او د نیکونو سره مخالفت کې راځي. هیله مو دا دی چې اوسنی نظام دی د افغانانو دود، دستور، ارزښتونه او د پلرونو او نیکونو تاریخ ته په درنو سترګو وګوري. افغانستان پرته له دې چې امان الله خان، وزیر اکبر خان، ابدالي، میرویس نیکه پکې نه وي، افغانستان افغانستان نه دی. که تاسو د افغانستان جغرافیه او دیموګرافي ته نن متوجه کیږئ، کومه جغرافیه چې نن افغانان پرې حکومت کوي، د افغانانو د پلرونو او د نیکونو د توري نشه دی. په دې لحاظ د ورځ سره مخالفت د افغانستان د ملت سره مخالفت دی.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز رئیس حاتف مختار له یوې خبرتیا وروسته د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده څرګندونې لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده د امریکا متحده ایالاتونو ته خبرداري ورکړی چې د اسلامي حدودو پلي کولو لپاره یو ځل بیا له دغه هیواد سره جګړې ته چمتو دی. ملا هیبت الله له امریکا سره تعامل خپل غلامي بللی او ویلي دي چې نړیواله ټولنه غواړي د تعامل او رسمیت پیژندلو لپاره په افغانستان کې د بشري حقونو په پلمه دوی له خپلو پریکړو وګرځوي. که څه هم د طالبانو د حکومت د ویندویانو له لورې رسنیو ته د نوموړي داسې وینا استول شوې چې بشپړه نه ده، خو د افغان اسلامي اژانس په ګډون ځینو رسنیو د ملا هیبت الله د وینا په حواله د دې څرګندونو راپورونه ورکړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت مشر او رهبر ملا هیبت الله اخونزاده یو ځل بیا امریکا ته خبرداری ورکړی چې د اسلامي شریعت د حدودو پلي کولو لپاره له دوی سره بلې جګړې ته چمتو دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو له لوري رسنیو ته د نوموړي داسې وینا استول شوې چې بشپړه نه ده، خو د افغان اسلامي خبري اژانس په ګډون ځینو رسنیو د ملا هیبت الله د وینا په حواله د دې څرګندونو راپورونه ورکړي دي. افغان اسلامي اژانس په راپور کې راغلي چې نوموړي له امریکا سره تعامل خپل غلامي بللې او ټینګار کړی چې په هیڅ قیمت به له دغه هیواد سره تعامل ونه کړي. د نوموړي په حواله راغلي چې زه له نړۍ سره زموږ د هوډ نه تطبیق نه منم، آن که خپل ژوند هم له لاسه ورکړم زه به ونه منم، زه به بیا له هغوی امریکا سره جګړه وکړم. دوی د بشري حقونو په پلمه اسلامي شریعت نه پلي کېدل غواړي. دا مسله له دوی سره د دوهې په تړون کې نه ده منل شوې. ملا هیبت الله ویلي چې امریکا په نړۍ کې د ډیموکراسۍ د پلي کولو هڅه کوي، خو په افغانستان کې د دې ډول اعمالو لپاره هیڅ ځای نشته. ملا هیبت الله اخونزاده وروسته له هغې د څرګندونې پرون پنجشنبه په کندهار کې په یوه غونډه کې وکړې چې له دې مخکې د جولای په 9 په کابل کې د امریکا له لوري د القاعده ډلې مشر ایمن الزواهری پر طالبانو د نړیوالو له لوري نیوکې او شکونه له دې امله زیات کړي چې ګواکې دوی له القاعدې ډلې سره لا هم پراخې اړیکې لري، هغه څه چې طالبان یې ردوي. خو نوموړي د خپلې د وینا په یوه برخه کې چې ازادي راډیو یې هم غږ په اختیار کې لري، ټینګار کوي چې له نړۍ سره به د اسلامي شریعت او ملي ګټو پر بنسټ تعامل وکړي. نوموړي تر دې مخکې هم د جولای په لومړۍ نیټه په کابل کې د دینی عالمانو په ستره غونډه کې ویلي و په هیڅ صورت به د نړیوالو فشارونو ته تسلیم نه سي او تعامل به ورسره ونه کړي، آن که اټوم بم هم پرې وکارول سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له یو کلنې واکمنۍ راهیسې تر دې دمه د دوی حکومت د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد ولښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د جنو طالب مشانو د سفر د بندیز پر معافیت خبرې کوي. د دغو طالب مشانو پر سفر بندیز تر سبا شنبه پورې په موقتی ډول لري شوی وو. که د امنیت شورا غړي په دې اړه سلا نشي چې د طالب مشانو پر سفر د بندیز معافیت وشي، طالب مشان به بهر ته له سفر کولو منع شي. جزئیات په دې راپور کې.
په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه د 14 طالب چارواکو پر سفر د بندیز د معافیت د مودې د اوږدولو په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو 15 تنه چارواکو ته د خبرو په خاطر بهر ته د سفر کولو اجازه ورکړل شوې وه. خو د جون په 6 د غسازبانو ویل چې د طالبانو د 2 چارواکو د پوهنې وزارت مرستیال سید احمد شهید خیل او د لوړو زده کړو د وزیر عبدالباقی حقانی د سفر اجازه لغوه شوه او د پاتو 14 کسانو موده د 2 په مخه غزول شوه ده. د دغه پاتو 14 طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د شنبه په ورځ یعنی د اگست په 6 پای ته رسیدي. په همدې منځ کې الجزیره تلویزیون د یو شمیر ډیپلوماټانو په قول ویلي چې روسي او چین وړاندیز کړی چې د دغه 14 طالب مشرانو پر سفر د بندیز معافیت د نوي ورځو لپاره وغزول شي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نورو غړو لکه بریتانیا، فرانسې، البانیا او ایرلند مخالفت کړی دی. د الجزیره د خبریال امیندا پرایس پر اساس امریکا غوښتنه کړې چې شپږ طالب چارواکو ته د اجازه ورکړل شي چې یوازې دوهې ته سفر وکړي، خو د هغې په وینا له دې وړاندیز سره چین او روسیې مخالفت کړی دی. د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د حق د نه ورکولو په خاطر نړیواله ټولنه غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي. له همدې کبله د بشري حقونو ځینو ټولنو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې د طالب مشرانو د سفر معافیت تمدید نه کړي. همدارس په وروستیو کې په افغانستان کې یو شمیر پخوانیو امریکایي سفیرانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د طالبانو پر سفرونو بندیزونه ولګوي. دغو امریکایي سفیرانو وروسته تر دې دا غوښتنه وکړه چې امریکا په افغانستان کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری وواژه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړي به په راتلونکو 2 ورځو کې د طالب چارواکو پر سفر د بندیز معافیت د تمدید یا پایتر سوالو پریکړه وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې تمه ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د جنو طالب مشانو د سفر د بندیز پر معافیت خبرې وکړي. بل لور ته د بشري حقوقو د څار سازمان وایي د دې لپاره چې طالبانو جنو ته د زده کړو حق نه دی ورکړی، د هغوی د مشانو پر سفر دی بندیز ولګول شي. د سازمان دا غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې امنیت شورا د 14 طالب مشانو د سفر د بندیز د معافیت پر تمدید نن خبرې کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې لشپژم ټول کې پورته د نجونو د ښوونځیو د نه پرانستلو لکبل د بشري حقوقو را څارډلې د طالب مشانو د بهرنیو سفرونو د بندیز د دوام غوښتنه وکړه. د بشري حقوقو د څار سازمان د شوزو د برخې مسؤلي هی دربار پرون پنځشنبه پر خپل ټوئیټر باندې ولیکل طالبان به ژر د نجونو ښوونځي خلاص نکړي. اغلی بار د طالب مشانو پر بهرنیو سفرونو د بندیز غوښتنه کړې ویلي هغه وخت راغلی چې نړیوال ټولنه نور انتظار ونکړي او جنو ته د زده کړو د متبادلو انتخابونو په موندلو او د طالبانو د مشانو خلاف د سفر د بندیز په شمول نور اقدامات وکړي. تاکل شوه ده چې سبا شنبه د جرلس طالب مشانو پر سفر د بندیز معافیت پایته ورسی شي او امنیت شورای په اړه پریکړه وکړي. طالب مشانو ته په پایل کې په دې خاطر د بهرنیو سفرونو موقتی اجازه ورکړي شوی و چې د سولې په خبرو کې ګډون وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو د میکانیزم طرح میتود او پالیسي په برخو کې ځینې مسالې شته چې د طالبانو مشان او مسؤل ارګانونه په اړه تر دې دمه نتیجې او تفاهم ته نه دي رسیدلي. په ورستیو کې یونیسف د افغان نجونو د ښوونځیو د نه پرانستل کېدو په اړه په یو راپور کې اندېښنه ښولې او ویلي چې د نجونو د زده کړو د بندیز له کبله د افغانستان اقتصاد لږ تر لږه 1500 میلیون ډالر زیان کړی دی.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن او سبا به د افغانستان په یوه شمېر ولایتونو کې سخت ورښتونه وشوي. د هوا پیژندنې د ادارې له وړاندوینې سره سم په ځینو سیمو کې ممکن تر 20 ملي متر پورې باران ووري. د دې ادارې پر اساس نورستان، کونړ، بدخشان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، تخار، پروان، بامیان، سمنګان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، غزنی، زابل، روزګان، غور، کندهار او هلمند دغه ولایتونه دي چې د سختو ورښتونو په نتیجه کې د سیلونو د بهیدل واټکل کیږي. په افغانستان کې ورستیو سیلونو سلګونه کسان مړه کړي او شوبل کړي، لسکونه جریبه زره جریبه ځمکه او سلګونه کورونه ویجاړ کړي دي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر 12 بجو ورسته روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام لرو چې متخصص ډاکټر وای
دا د بانکي دا یو میاشې دي چې دا د میاشې په واسطه باندې انسانان انتقالیږي او دا یو ویروسي ناروغي ده. دا په څلور نو غواني دي، نو دا کله چې هغه کسان چې ګرمو او نیمه ګرمو ساحو کې اوسې ژوند کوي او اوسېږي هغه ته دا میاشې موجود وي او دا اکثریت هغه میاشي چې د انسانانو سره یعنی له حیواناتو لري وي او د انسانانو سره په هغه ځای کې چې هغه دندونه او یا هم ولاړی وبوي او یا هم ځل ته کې موجود نه وي نو دا میاشي د ژوندۍ کوي. کله چې دا میاشي سوي وي او دا میاشي هغه وخت چې کله چې په اختشي نو له اتونه تر لس ورځې پورې دي د مختلفه د میاشي د وایروس د په وجود کې وي او هغه هم د نس په خپل ځای دی په نس کې رشد کوي او ژوندۍ کوي. بعد له لس ورځو نه دا هغه ویروسي کوم هغه چې پکې دي زهرجن مواد چې پکې دي په میاشي کې هغه دي نه ټول وجود د میاشي نشي. کله چې زموږ او تاسو وطنوالې هر هغه څوک چې د دې میاشي سره تماس ونیشي او یا هم هغه میاشي ته وچی نو دای پر دې ویروسي ناروغي باندې اخته کیږي.
د متخصص ډاکټر د دې سرګندونو تفصیل وړاندې د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې اوریدل شي. دا پروګرام تر 12 بجو وروسته خبرو.
له خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ فریدا سیال کتنه ورته کوي.
لدی وروسته افغانستان یووازې د واشنگتن ستونز نه ده، دا د نېشنل انټرست امریکایي مجلې دیوی مقالې سرلیک دی. لیکوال په غټو ټکو لیکي د افغانستان برخلیک ته پاملرنه لدی وروسته په لویه کچه د خپل گاونډیو چین، ایران او پاکستان او د غرض د روسي پر غاړه ده. لیکوال د دغه خبرې د اثبات لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه خبرې راخستی چې تیر کال له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو د پریکړې پر مهال وکړې. بایدن هغه مهال ویلی وو افغانستان او په پراخه توګه مرکزی آسیا د امریکا اصلي امنیتی او اقتصادي ګټې نه رانغاړي. مقاله کې وړاندې راغلي لیکل چې امریکا له افغانستان خپل ټول ځواکونه ایستلي، د سیمې قدرتونو له هغې ډلې روسي او چین له افغانستان سره د نږدې کېدو لپاره احتیاطي ګامونه اخیستي دي. لیکوال ویلي دغه دواړه هیوادونه د دې لپاره غواړي چې افغانستان سره ځان نږدې کړي چې خپلې امنیتي اندېښنې لري او په افغانستان کې د بشري وضعیت په کابو کولو کې برخه واخلي. مقاله کې د پاکستان او ایران اړیکو ته هم اشاره شوې او راغلي دا دوه ګاونډیان هم له افغانستان سره اړیکې غواړي. د لیکوال پټوکو پاکستان د تحریک طالبان پاکستان د لمنځوړلو لپاره د افغانستان له اوسنی نظام یا د طالبانو له حکومت سره اړیکې لري او ایران بیا له دایشه ویر لري. واشنگتن پوسټ رسپانی بیا په کور دننه او بهر د افغانستان د فعال مرمنو رستیو اعتراضونو ته کتنه کړې ده. په مطلب کې راغلي لیکل چې طالبان وخت رسیدلی او پرخوځي د فعالیت کړي تنګ شوی. په کابل کې معترض خزي په وار وار سړکونه تراوتلي، خو د لیکوال د معلوماتو لمخې دا مظاهری هر ځل په تاوتریخوالي پای ته رسیدلې دي. د وروستي ځل لپاره تیره شنبه په کابل کې یو شمېر ښځې د کار، ډوډۍ او ازادۍ په شعارونو سره سړکونه تراووتې، خو طالبانو یې د تیت او پرک کولو لپاره هوایي ډزې وکړې. واشنگتن پوسټ لیکي د پوخانی ولسی جرګې د خزینه و غړو په ګډون سلګونه خزینه فعالانی او سیاستوالي چې له افغانستانه بهر شوي اوسې ورځ تر بلې د خپلو حقونو د تامین لپاره غږونه اوچتېږي. لیکوال ویلي د دغه فعالو ښځو یوه زیاتره برخه یې استانبول، اتن او تورنتو ښارونو کې ځای پر ځای شوي او په ګډه یې پر نړیوالو د خپلو حقونو د دفاع په خاطر فشار راوړی دی. د طالبانو پر حکومت د دوی د واکمنۍ له نوبړې ورځو راهیسې نړیوالو فشارونه راوستلي چې ښځو ته د ازادۍ، کار او تعلیم حقونه ورکړل شي، خو طالبانو دې غوښتنو ته تل همدا ځواب ورکړی چې د شرعي کړنلارو له مخې د ښځو حقونه تامینوي.
روزګان کې شمیر خلک ډاکټران تورنوي چې نسخه داسې لیکي چې یوازې د دوی خاص درملتونونه پرې پوهیږي. د دې خلکو په باور ډاکټران له دغو درملتونونو سره جوړ جاړی لري او په ګټه کې ورسره شریک دي. جزئیات پرې راپور کړي.
لاډيري مدير رئیس په افغانستان خو په ځنګړي توګه په روزګان کې یو شکایت دادی چې یو شمیر ډاکټران ناروغانو ته نسخه پرمزي توګه لیکي چې درملې په ټولو درملتونونو کې نه پیدا کیږي. یو شمیر خلک وایي ځینې ډاکټران ځکه دا کار کوي چې ناروغان باید له هغه درملتونونو درمل ترلاسه کړي چې په یو ډول نه په یو ډول له دوی سره اړیکې لري. دوی وایي کله چې له دغه نسخو سره نورو درملتونونو ته مراجعه کوي نسي کولای چې خپل اړتیا وړ درمل ترلاسه کړي. د ترینکوټ ښار دوه تن اوسیدونکو نوراغا او نصیب الله ازادي راډیو ته ویل چې ځینې ډاکټران ځکه نسخه پرمزي ډول لیکي چې د هغوی او درمل پلورونکو ترمنځ د دوا د خرڅلاو پر سر پټي معاملې موجود وي.
څنګه خو چې د جسر زخ خپل سو واري مخسو يم کم ډاکټر چې نقصان وشته کې نو مجبور شه د دواخانه ولا سبا دوا راخه شکچیر په ګر بازار کې بسو د دواخانه نسول ده مخفف د رقم نکلي چې بیا غد د کس ماس او بسو کې نسول ده د په دواخانه کې د نقصي مقصد 2000 روپی کې په بازار کې بل دواخانه تر د غیر زر 1500 کې جنډیر پارک سره چې و نقص بازار تر 15 دواخانه ته واري د لاس رقم قیمتونه در کې یو کشته یو ولول
باندې خدای تجربه سره سیو در غلیم د هوسپیلانم شروع ده. په دې خاطر چې یو ډاکټر توار سي د پیس سوال خو 300 کالدارې پیس غواړي تقریبا د پورت کې درسل کسل ډیر ګوري دا ډیر زره کالدارې د وی ورځ د پیس د دروازانه او بل پلا بیا د نقصه در تلیکي چې په ګر شهر یو ګرځي بیا د دواخانه د مزدور ما سي او چې د دواخانه ته مزدور درول دي بیا غ ما سي او شغت بل څوک په ګر شهر کې وګرځي د نقصه هم څوک نسوي لای د عامه روغتیا در اساس مدا غشتنه ورو شراز په دا بازار وګرځي په دا شخصي روختونو وګرځي ګوري چا یاست نو خسویل کیږي نو ویل کیږي ستا دوا ګرانه ده نه ده ګرانه
بل خو یو شمیر دوا پلورونکو ازادي راډیو ته ویل چې یو شمیر ډاکټران په نخصو کې د درملو تجارتي نوم لیکي او دا کار د دې لامل کیږي چې دوی په نخصو سمپونه سي حضرت الله احمد چې په ترینکوټ ښار کې درملتون لري ازادي راډیو ته داسي ویل
دا نقصه خو چې دې مرتبه خې زیات راوړل کیږي د ډېر نقصه راوړل سم مجه به ته جواب کو ځکه هغه د وطن خلک دي یو پلا یو ځای ولر سی بیا بل ځای ولر سی بیا چې درته پر ورځي عادت بیا د چند روپې نه خپل کیږي مکمل یو تورې نه لیکي مخفف تورې هغه د دواخانه والا چې هغه سره سپره سر معلوم کړي چې دغه شی دغه پلانکې دوا ده نو هغه بل چاته نه معلومې په ټول چیرې کې داسې نقصه ستاسو چې زبر تراوړم په ټول چیرې کې څوک نسی وایې بیا دته د خانه ما سوا
د درملتونونو مسولین وایي د جستونز پرامنست کېدو کې نه وازی د زینو شخصي روختونونو او کلینیکونو ډاکټران لاس لري بلکې د دولتي روختونونو یو شمیر ډاکټران هم په دې معاملې کې شکیل دي بل خو به یو شمیر ډاکټران د غیداوی ردوی وایي چې د کاری بوختیا او ناروغانو د زیاتوالي لقبل نسی کولای چې په وازی توګه نقصول کی په همدې حال کې د ورزګان ولایت د عامه روغتیا ریاست د یو شمیر ډاکټرانو لخوا په رمزي ډول د درملو نمونه لیکل له قانوني پلوه سرغړونه بولی د دې ریاست رئیس محمد الله روحاني وایي کچیر د ډاکټرانو لخوا دغه ډول سرغړونه ولیدل سي دوی به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي
رښتیا هم د خلکو شکایتونه به تر یوه حده پوري پر ځای خو ټول ډاکټران هم داسې نه کوي هغه د قوانینو برسی مدیر او د خصوصي سکتور نماینده ته می وظیفه ورکړه ترڅو پوري چې دغه ډاکټران تشخیص او معلوم کړي او بیا هغه ته هدایت وکړي ترڅو چې پراتلونکي کې د دغه کار څخه خلاص واخی که نه واخسي بیا به دغه د پاره د جزا یو لار چاکو
دا په داسې حال کې چې خلک اوس په افغانستان کې د سمو روغتیایي خدماتو له نشتوالي شکایت کوي په افغانستان کې د معیاري روغتیایي خدماتو نشتوالي اوس یو لویه ستونزه ده چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي
اوس هم د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو را رسیدلي پیغامونه
دغه ولایت د لوښامن چور کلیک د یو کس وو شهید کړل نور خلکو ته ډیر تاوانونه ورسول ځکه پسلونه یو سر لوبي اوي
سلامونه او نیکی هیلی دی ازادی را دو طول کارتون که آوریدون که تزم احمد یاسین غزنی ولای دی گیلان ولسوالی دکه چنگه چی دی اورکت زیاد یا اورکت دوام داری دیر سلابون رالو او دی خلق و بیچارگان و کورونا یورولو موگم دا گفتنه دی چلی مکتر باید کمک وسی مرست وسی ترچو دا سلابو او دی بیواز با خلق و سر همکاری وسی
السلام علیکم صدام صدیقی پکتیکا مرکشران میرعالم کلی نه مرکشران میرعالم کل میرعالم کلی که د زیاتو سیلابونو له امله د دې سیمې ټولې لارې له بازار سره قطع شوې دي پلونه یې سیلابونو ولیدي چې خلک یې له زیاتو ستونزو سره مخ کړي دي وسلام
د ازادۍ راډیو کارکمند ته اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه د زړه کومه وایم خدای دې وکړي چې زما سلامونه په خو وخت کې ته ورسیږي زه یو دا پیغام درته پرېږدم چې د خوست ولایت نه حاجی محمد یاسین د سیګای پاره چې د تڼۍ ولسوالۍ پر استقامت لري دا د بازار لرته طرف یې ډېر خراب دی دا سیلابونه راځي دا نړوي اوسانه چې چارواکي په دا بندغا ورونه خوري اخر ته دغه دولته څوکورونه دي دا غم د مبین نبري د پالبم د مبین نکل په ملیا افغانۍ پلګدلې دي بیا اخر ته چرانه کیږي اول د چاره چاره کیږي او چې یو وران شي بیا ډېرې پیسې د دولت په لګيږي بیا ډېرې سرمیا غواړي هیله کوم چې د ما پیغام ټول کارکمند ته څه واره په تکرار بند نشر کوي خواهش کوم د کارمندان نه چې په دا بندغا ورکو لاس په کار شي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته د میډیا سلام وایا سلامونه وایم زه د غزنی ولایت نه خبرې کوم ورور دلته ډېر ثقافتونه دي بارانونه دي سیلابونه دي ډېر بد حال دا حکومت دي له دا غریبو خلکو سره لږ مرسته وکړي
السلام علیکم د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه زه اسدالله وتک زابل ولایت شمز ولسوالۍ د وتک د کلي خبرې کوم زموږ زابل ولایت شمز ولسوالۍ د لوړې سیمې زلابونو سخت وځپلې خو موږ هیڅ څوک توجه نه کوي څه مسواله هیڅ څوک توجه نه کوي زموږ د کلیو پسلونه کاریزونه برمی اینه ټول له خاور سره خاور کړي نو مال الملک مقامات زغدا سوال زمر زابل واس مزور سوال دې ډیر توجه کوي ول ازادي اډو میله داسما پیغام نشر
دولس په جو دیش دقیقې شوې لاند خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د هغو چاودنو په اړه خپل شوره اندیشنه وشوده چې روانه میاشتې له کبله د ماشومانو په ګډون تر 250 زیاتو کسانو ته مرشوب لاوشته ده. انټونی ګوتیرش د تیرې چهارشنبه چاودنه هم په کلکو ټکو غندلې چې د کابل په ابو بکر جماعت کې وشو او د طالبانو په وینا تر شل زیات کسانی په نتیجه کې ووژل شول. د ملګرو ملتونو د پرونی اعلامیې له مخې د ملګرو ملتونو سرمنشي د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي شولې او ټپیانو ته د عاجل شفا غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوی د تروریزم هر عمل جنایت او غیر موجه دی. د اعلامیې په وینا ټول افغانان په سوله کې د ژوند کولو او د خپلو مذهبي اسادۍ د تجربه کولو حق لري. د طالبانو تر ولکې لاندې باختر اژانس خبر ورکړی چې تیر شپه په بدخشان کې د یو کمین په نتیجه کې درې تنه چې اژانس بغاوتګر بللې وژل شوی دي. د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس مویز الدین احمدی ویلي په دې پیښه کې چې په راغستان ولسوالۍ کې شوې درې نور کسان ټپیان شوي دي. طالبان خپل مخالف وسلوالو ته یا هم د بغاوتګرو یا هم خوارجو اصطلاحات کاروي. د افغانستان په ځینو برخو کې د طالبانو پر ضد وسلوال مقاومتونه روان دي چې طالبان یې زیات مهال کم اهمیت شي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو کال وروسته هم 13 میلیونه ماشومان بشری مرستو ته اړتیا لري. یونیسف پرون ناوخت په یو ټویټ کې ویلي دوی په افغانستان کې د هر ماشوم ملاتړ ته ژمن پات شي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې نشتی 3.5 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړي شي. د ترکیې مرکزی بانک ناببره یو سلنه سود کم کړ خو ورسره جوخت د ډالر په وړاندې د دغه هیواد د پیسو لری ارزښت ولوید. د ترکیې مرکزی بانک سود له 14 سلنې 14 سلنې ته راټیټ کړ چې لکه بلې د لری ارزښت ولوید او پرون هر ډالر په 13 لری تبادل شو. اوس هم روختیا د ژوند شتمنی پروګرام
روختیا د ژوند شتمنی
زمانو ریاس نوری نیکی هیلی او منی نن پا خبرونه که پا افغانستان که پا طوله که پا روان روختیایی وزیعت او هم ده دینگی تبه پر ناروغی چه پا ده ورستهو که پیخی پا ننگرهار که زیعت شوی او ده غراز پر کلورایا نس نستی ناروغی خبری که او ده خبرونه لمره نمائی مو تر دیر اندغو ناروغی و تزان گرده شوی او دو همه برخبه پا افغانستان که پا روان روختیایی وزیعت خبری وکلو. د خبرونه ته مو د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر بصیر ستومان ته بلنه ورکړې ده. د خبرونه بل برخه ته مو هم ځین نور میلمانه رابلل دي. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر بصیر ستومان را سره وصل شوې ده. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلاست تړي مشي.
سلامونه تاسو هم ستړي مشي خبرې وکړي چې وخت مویل کړی
ډیر مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو او منله ک اوریدونکو ته وایي چې دغه دینګي تبا څه ډول ناروغي ده؟
دا د دینګي دا یو میاشه دي چې دا د میاش په واسطه باندې انسانان انتقالیږي او دا یو ویروسي ناروغي ده. دا په څلور لوغه باندې دي. نو دا کله چې هغه کسان چې په ګرمو او نیمه ګرمو ساحو کې اوسي ژوند کوي او اوسېږي هغلته دا میاشې موجود وي او دا اکثریت هغه میاشې چې د انسانانو سره یعنې له حیواناتو نه لرې وي او د انسانانو سره په هغو ځایو کې چې هغه ډنډونه او یا هم ولاړې اوبه وي او یا هم هلته کې موجوده نه وي نو دا میاشه هلته زندگی کوي. کله چې دا میاشه سوی وي او دا میاشه هغه وخت چې کله چې اخته شي نو له اتونه تر لس ورځو پورې د مختلف دا میاشه دا ویروس د په وجود کې وي او هغه هم د نس په خپل ځای په نس کې رشد کوي او زندگی کوي. بعد له لس ورځو نه دا هغه ویروسي کوم هغه چې پکې دي زهرجن مواد چې پکې دي په میاشې کې هغه دې نه ټول وجود د میاشې نشي. کله چې زموږ او تاسو وطنوالي هر هغه څوک چې د دې میاشې سره تماس ونیشي او یا هم هغه میاشې دای وچی نو دای پر دی ویروسی ناروغي باندې اخته کیږي.
بله، علائم څه دي؟ مثلا څه ډول پوښي چې دنګي تبه باندې اخته شوی دی؟
دا خو څو مرحلې لري. مثلا یو مال دی مودریک دی، یعنی متوسط او یو خفیف او یو شدید حالت دی. په مال او مودریک حالت کې تاسو دي چې مریض به ډیر تبه لري، دملا درد ورته پیدا کیږي، سرچرخی ورته پیدا کیږي، بعض وخت کې دلبدی هم پیدا کیږي ورته. نو دا په داسې حالت کې چې دا خفیف وي، او کله چې بیا مودریت حالت رسیږي په دې کې بعضې اثرات هم پیدا کیږي، او شدید حالت چې کیږي په هغه کې کیدای شي چې خونریزي ورکړي او یا هم په انسیفالیت او یا هم په دماغي ناروغۍ باندې اخته شي. نو هغه شدید حالت دی چې په زرو مریضانو کې کېدای شي دوه یا درې مریضان شدید حالت ته لاړ شي.
که په دغه باندې رڼا واچوي چې ولې ننګرهار ولایت کې دغه پیښې ډېرې شوې دي؟
دا هغه میاشي دي چې دوی د په ګرمو او یا هم په نیمه ګرمو ساحو کې ښه ژوندګي کوي. نو دا د یو میاشي چې دا د 15 درجه پورې کېدای شي، دوی په هغه حرارت په 15 درجه پورې سړې درجه پورې، نو دا یې کېدای شي په هغه کې ژوند وکړي. د دې مسایل ژوند لپاره د یو ساحه په کار کې دی ژوند پکې وکړي. نو هغه ولایت چې مثلا لکه ګرمسیر چې دي، زموږ تاسو جلال آباد دي، کندهار دي، فرا تخار، دا زوینه دي چې په دې کې بعضي نشي نشانی دلی دل شي چې کېدای شي بعضي اشخاص په دې باندې اخته شي او بیا هم چلی وي.
بله،
نو دا د دې میاشو د پاره خو مساعد جای د ژوندۍ جای هغه دي چې هلته خلک وي، موجود وي، او یو هوا هم ګرم وي، نو دای په هغه حالات کې خو رتي رشد کوي او ژوندۍ ختي.
که چیرې دا ډېر خطرناک ناروغي نه وي چې له امله خلک مري، دی وی پی کی روغتنوي ول سازمان دی یو ناروغ د مړکیدو خبر ورکړی دی، ولی خلک باید ډیر اندېښمن ووسی
په دې خطر چې دا میاشي د شي چې څوک نه پويږي چې دا اوس په کوم ځای کې دی او یا هم څنګه دای ځان ځان وساتي. خبره دا دی چې زموږ وطنوال او هغه کسان چې په ګرمو سیمو کې دي، موږ تاسو باید هغه شاوخوا کوټې او یا هم تر هغه چې دی ونې یا نیال یا څه سیمو لرو هغه باید او پاشي کړل شي، او بل د دې لپاره چې په بیرون ځای کې مثلا زموږ هم وطنوال ډېر په هوا ګرمه دي، په آزاد هوا کې استراحت کوي، نو خبره دا چې د پشخانی او یا د دوا څخه استفاده او شترو کولای شي، د دې نه مخنیوي وشي.
درملنه کېدای شي هغه ناروغ یا هغه څوک چې په دنګي تبه باندې اخته شوی دی؟
سوال مو انستو.
درملنه کېدای شي
په 2019 کال کې د جهانی سازمان یو واکسین جوړ کړ چې هغه له 15 کلونو تر نه یا تر 18 کلو پورې یو واکسین کشف کړي دا به دي ترش. خو هغه کسان چې مثلا یو ځل تر دې باندې اخته شوی وي، دغه لپاره د واکسین تایید شو چې باید دا واکسین وکړي. یو ولې دوباره د فارما مخکنه یادونه وکړي چې دا څلور نه ولري، کچیر یو نه و، یو نفر وچچی او یا د پدانګي باندې اخته شي، نو دا د یو څو وخت لپاره معافیت لري، ولې د درې نور نه و لپاره کوم معافیت نه لري، نو کېدای شي د بیا په بل نه و باندې اخته شي. نو خبره دا ده چې په یو شکل دی وقایوي ډول باندې دوی زموږ وطنواله یا نور خلک چې په دې باندې کو تشویش لري چې موږ په دې باندې اخته نشو، نو خبره دا ده چې ساتنه وکړي او له دې نه هغه سي رقم چې کوم صحیح کارکونکو دي ته هدایت کړي په ډول باندې، ولې په شکل دی چې دوا او یا درمل وي مستقیما د دې وایروس باندې کار وکړي هغه سره وجود نه لري. او سازمان جهانی پر دې باندې کار کوي چې د دې لپاره یو سپیدا کې نو تر اوسه کوم د خاص تداوی او ټریټمنټ نه دی پیدا شوی د لپاره، او ټول په شکل دی وقایوي.
بله،
دا باید خلک هغه وکړي په شډیرو کې درو کول شي.
بله،
پاتش
ډاکټر صاحب ستومان مننه. اوریدونکو به هم ځینې پوښتنې لري، خو که پر تاسو چې هغه څوک چې په دنګي ناروغي باندې اخته شوی کېدای شي چې بل سالم کس ته انتقال کړي،
په دغه صورت کې چې مثلا مستقیم یو کانټاکټ دې سره ولري، یعنی زه ولې سره ولري نه اخته کیږي، ولې که چیرې تاسو چې دی هغه څوک چې پر دې ناروغي باندې اخته شوی او بل نفر ته د وینې ورکړي او یا هم مثلا کوم ځای ته ناروغي ته ضرورت لري دا کوم کس یې اخته وي، دا د وینې څخه کېدای شي د بل مې اخر هم پر دې باندې اخته شي، او دا چې د کانټاکټ په واسطه باندې چې مثلا کانټاکټ سره ولري او یا هم مې دیواله سره ولري په دې صورت باندې اخته کیږي.
که څه هم تاسو یادونه وکړه دا څومره خطرناک ناروغي کېدای شي، ناروغي دا
څومره ناروغي خطرناک نه ده چې مثلا مرګومي عمل کوي، ولی په بعضو هغه کسانو کې چې دغه معافیتي سیستم ټیټ وي نو کېدای شي چې په هغه باندې اختلافات ورکړي. مثلا ما مخکې یادونه وکړه چې کېدای شي دا انسیفالیت ورته ورکړي یا دماغ ته کومه خبره رسي، نو بعض هغه حالات کې چې کوم شخص چې دغه معافیتي سیستم ټیټ وي نو کېدای شي چې هغه بعض وختونو کې د دبليو بي سي شي یا سپین کرویات کیږي او یا هم د خوندزي سبب کیږي، نو په دې حالت کې کېدای شي چې اوسه شدید وي او مرګ ژوبله رامنځته کړي. ولې هغه کسان یا هغه اشخاص چې مثلا د معافیتي سیستم یې دوی قوي وي نو مرګ ژوبله ډېره کمه ده او کوم خاص هغه نه لري تشویش ور نه دي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ستومان، بله قدرمن اوریدونکو، د روغتیا د ژوند شتمني خبرونه ده. اوس مو میلمه د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر بصیر ستومان دی د دنګي ناروغي باندې اوس فعلاً خبرې کوو. دغه راز دې ترڅنګ به پر کولورا نس ناست هم وغږیږو چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د وروستۍ مرګونې زلزلې وروسته په ځپل شوو سیمو کې خپره شوې ده. دغه راز د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره خپل خلک څه کولای شي؟
هغهونه ساحو کې چې مثلا هیڅ سوسی هم موجود نه وي یا پاکی اوبه موجود نه وي یا پاک خواړه موجود نه وي، نو دا ناروغي ګادرګه رامنځته کیږي او پیدا کیږي، زموږ همتنان پر دې باندې اخته کیږي. خو ښه خبره دا دی، ساده خبره چې ټول کولای شي دین استفاده وکړي، هغه اوبه یا چې د کوهینه او یا په ویالو کې راځي دغونه ډډه وکړي. اطفال باید دې ته واسي چې په کوم اوبه چې ډنډ شوي دي یا ولاړې دي او یا هم اوبه چې مثلا په ویالو او یا په کلیو بانډو کې موږ تاسې د کاریز یا ډنډ شوي اوبه دي دغونه استفاده کړي. فقط وکولی شي هغه اوبه چې دوی استفاده کړي هغه جوش کړي، حرارت ورته وکړي، شي چې جوش وي دغونه کولی شي استفاده وکړي او دوی انشاءالله چې بعد دغونه به بیا په دې باندې نه خفه کېږي. یګانه یله چې کولرا کې دي هغه د حفظ الصحه دي چې خلک یې نه مراتوي، یا صحي اوبه یا صحي خواړه چې هغه مثلا څو ورځې په تېرې شوي په خوړو باندې. نورو پرتو سیمو کې د برق سهولتونه نشته، هلته یخچال او یا ګاز یا شیان چې غذا سالمه وساتي هغه نشته. هغه غذاګانې یا هغه خواړه چې مثلا ډېر وخت لپاره پاتې کېږي یا هغه اوبه چې مثلا لمر ته ایښي وي په کوم لوښي کې یعنې په سطل او یا په نورو داسې شیو چې دوی د استفادې لپاره ساتي بیا دغه نه استفاده. زما مشوره د خلکو دا ده چې د وکولی شي په دې ناروغي اخته نه شي، هغه خواړه او یا هغه اوبه چې دوی خوري هغه په داسې یو پاک وي لوښي او یا هم اوبه به جوش کړي وي. ښه لارې همدغه دی چې اوبه او خواړه دوی تازه په تازه باندې وخوړل شي او یا هم پاخه شي. ښه خبره دا دی.
بله ډاکټر صاحب بصیر ستومان، کور ودان د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر باری عمر هم را سره یو ځای شوی دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خراغ لست.
خوشاله اوسئ، د تاسو او تاسو برنو همکارانو او ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکه هیلې وړاندې کوم.
مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو منله. که په پیل کې راته وایي چې تاسو دغه د خوړو او د درملو ملي ادارې دنده څه ده؟
دا چې لنوم څخه هم جوتیږي چې د درملو یا د خوړو او درملو ملي اداره د هیواد په سطحه باندې یو سرتاسري لوی اداره ده چې دنده لري ترڅو په هیواد کې د خوراکي توکو مسؤلیت ډاډمن کړي او همدارنګ هغه تاجران رونه چې دلته درمل خوراکي توکي او یا هم درمل تولیدوي او یا هم له نورو هیوادونو څخه راواردوي هغه د نړیوالو معیاراتو ستاندردونو په نظر کې نیولو سره دغه پروسه مخته بوزي ترڅو دلته کیفیت ډاډمن شي. همدارنګه د دغو برخو لپاره پلانونه جوړول دي که هغه لنډمهاله دي که هغه ستراتیژیک دي، پالیسیانې جوړول دي، د قوانینو تطبیق ده او په دغه برخه کې هغه اشخاص یا هغه خلک چې له قوانینو څخه سرغړونه کوي د هغوی د قانون منګولو ته سپارل دي. په لویه سطحه ویلی سم چې دغه اداره څلور هغه مهم اشیا یا اجناس او یا هم موارد چې ډېر مهم دي د ټولنې لپاره لکه هغه خواړه دي، درمل دي، طبي تجهیزات دي او کاسمیټکس یا د سینګار وسایل او سامان دي. د دوغو څلورو قسمو موادو یا مواردو د کیفیت تضمین ده او همدارنګه د دوی په بازار کې د نرخونو څارنه ده او د دې کنټرول ده.
تاسو د داسې یوې ادارې په راس کې اوس فعلاً قرار لري چې په تیرو شلو کلونو کې هم تر ډیره په افغانستان کې د درملو باندې انتقاد دو چې کیفیت ښه نه دي. له وخته تیر شوي درمل معمولا هیواد ته راوارديږي. تر اوسه پورې له هغه وخت چې تاسو دغه دنده پیل کړې ده تر اوسه مو په دې برخه کې څه کړې دي؟ موږ داسې راپورونه هم درلودل چې اوس هم تقریبا په بازارونو کې هغه درمل شته چې له وخت تیر شوی وي.
مننه. یو خو د تیر وخت خبره ده، دښتیا هم په تیر وخت کې مشکلات ډېر زیات وو او مقتدا سیو اداره په میراث راپاتې ده چې په تیر وخت کې تقریبا د دغه برخه لپاره جوړ شوی کوم مقرری او قوانين چې دي هغه نه دي تطبیق شوی، نو له امله دلته قاچاق ته زمينه ډیره برابره او مشکلات ډیر زیاتو. حتی د کیفیت د کنټرول لپاره د افغانستان په سطح باندې دلته یو لابراتوار وو چې هغه په کابل کې قرار درلود. موږ ډیر کوښښ وکړ تر څو پورې شته قوانين پالیسیان هغه مخفلی کو او په ستراتیژیک پلان باندې کار وکړو تر څو وکولای شو چې له دغه ستونزمن حالت څخه ووځو او خلکو ته ډاډ او اطمینان حاصل شي. په اول قدم کې موږ د قاچاق مخه ونیوله. دلته به مخکې 90% درمل او خوراکي توکي په قاچاقي ډول سره راوړل کېدل. قاچاق دا معنا نه چې دوی به په عمومي دروازو باندې نه راتلل. قاچاق دا معنا چې هغه قوانين او هغه پالیسیانی چې دغه ادارې وي هغه نه تطبیقې دي. هر څوک به یو خارجي هیواد ته هلته به په آزاد بازار کې که درمل وو که خوراکي توکي وو دا به خریداري کول او کبلس کنټینر وو دیو کنټینر به محصول ورکاو نه به نور دغه سي د فساد او رشوت په زور باندې راتیرول او هیواد ته به راولل. دلته د دې کیفیت نه چک کې دي او دغه خلکو به چا جواز درلو چا به جواز نه درلود. هغه اسناد چې د وارداتو لپاره مهم دي هغه به نه درلودل. نو موږ اول قدم کې دا کار وکړ چې پوری فرمې مو لازمي کړې. پوری فرمې دا داسې یو سند ده چې تاجر د دغه پوری فرمې په اساس کولای شي چې واردات تر سره کړي. په دغه پوری فرمې کې د دغه درملو قیمت او د دې هغه مقدار کمپنۍ دا هر څه واضح شوی او د دې پوری فرمې په اساس موږ کولای شو چې د اصل او جال مخه هم ونیسو او د دې تر څنګ د کمپنۍ انوایس او دا ځینې نور اسناد ته هغه ډیر لازمي دي هغه مو لازمي کړل. نو اوس الحمدلله تقریبا زه ویلی سم چې 50% قاچاق اوس کنټرول ده.
ډاکټر صاحب باری عمر، ما د خبرونه په پایل کې هم ویلی تاسو اوس تقریبا څو میاشتې کېږي چې دغه د افغانستان د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس ټاکل شوی ویل هغه مخکې مو هم مهمه دنده درلودله د افغانستان په روغتیا وزارت کې د عمومي روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو مسؤل ولی. موږ ډېر راپورونه درلودل چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو له بندېدو سره روغتیايي سکتور هم ډیر اغیزمن شوی دی. که څه هم په دې برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان او دغه راز ځینو نورو خپل مرسته دوام ورکړي، ډیر کلینیکونه یې فعال ساتلي دي، قابلګانو ته تنخواه ورکول کیږي یا هغه ډاکترانو ته په ټوله کې، خو په مجموع کې راته وایي چې اوس وضعیت پخوا د نویو څو میاشتو په پرتله ښه دی.
دا موضوع خو د عام روغتیا وزارت سره تړلې موضوع ده، خو څه معلومات زه لرم. په مجموع کې لاول ورځ څخه یعنی لسمه استمخیاته استمخ چې کوم وضعیت او اوس کوم وضعیت دا فرق دی. رښتونونه کې اوس وضعیت خو د افغانستان د تخصصي شفاخانو تقریبا ډېر تخصصي شفاخانه رسمي په واسطه چې هغه پر اکمال سور سلیپ کوي او دا د صحت مندي پروژې د احیا کول د ملل متحد یا نړیوال بانک لوري اگر که نړیوال بانک دی کې ډېر رول اوس نه لګي تر اوسه پورې مستقیمه د افغانستان سره کار نه شروع کړی، خو بیا هم په غیر مستقیم ډول سره پند ورکي. نو هغه شته ستونزې چې مخکې وي هغه اوس کمې شوې دي. خو په مجموع کې داسې باید ووایو هغه نړیوال سازمانونه او هغه هیوادونه چې د افغانانو سره له نن څخه یو کال مخکې د تیرو 10 کلونو په دوران کې مرستې کولې او د یو سیاسي تغییر سره دوی خپلې مرستې د روغتیا په برخه کې بندې کړې وې درولې، دا یقینا یو قسم حیرت انگیز سوال سړی ته پیدا کوي چې آیا بشر او ولس هم موږ سیاسي اجنډا ته داخلولای شو؟ نو ولدي ولس ولدي مریض او ناروغ ولدي او مور او ماشوم دي سیاسي اجنډا قرباني شي. ځکه شل کاله به خلکو ته دا چیغې ویلې چې موږ تاسو ته بدون کوم هدف خدمات ترسره کوو او د افغانستان داخلي سیستم که د هغه وزارت مالیه سیستم او که هغه د عام روغتیا ادارت سیستم د ټول په خارجي مرستو پورې تړلې ساتلی. یعنی که چېرته خارجي مرستې وې نو کارونه به مخته روان او که به نه وي هر څه به خرابېدل. نو اسلامي امارت ته هم دا هیواد یا دا نظام په داسې ډول سره تسلیم شو چې تیر نظام ټول په خارجي مرستو پورې تړلې وو او د امارت راتګ سره سم خارجي مرستې بندې شوې.
ډاکټر صاحب باری عمر، دغه خبره چې تاسو وکړه چې په تیرو 10 کلونو کې دغه جمهوری نظام کې ولې تر ډیره په مرستندویو محسسو باندې په تیره بیا له مالي پلوه د افغانستان سکتور روغتیایي سکتور تړلی، ولې د روغتیا وزارت تر چتر لاندې تر کنټرول لاندې دغه ټول چارې نه سنبالی دي؟
اساسي خبره دا ده چې تیر نظام چې کوم چارواکي او افغاني چارواکي
هغوی صلاحیت او اختیار د دې کار نه درلودو. دا د امریکا او د دوی د متحدینو یوه پالیسي وه. دوی نه غوښتل چې افغانان د خودکفا شي او نه یې غوښتل چې باید داسې یو سیستم جوړ شي چې د هغه سیستم په چوکاټ کې افغانان وکولی شي چې خپلې ستونزې خپله حل کړي او همدارنګه په خپلو منابعو څخه استفاده وکړي او خپل منابع په کار باندې واچوي. نو ځکه هم دا ټول سیستمونه نه تنها د عامې روغتیا وزارت تاسې وګورئ، نور وزارتونه دي، داسې زموږ اداره ده، دا ټول په خارجي مرستو باندې ولاړې ادارې وې، ولاړ وزارتونه وو. دوی غوښتل چې تر هغه پورې د خارجیانو دلته په افغانستان کې دوی ښکېل ول، دلته په افغانستان کې دوی بند پاتې وو او دلته دوی شتون درلود، دوی د افغانستان هغه موجوده نظام هم له ځان سره په داسې شکل مخته چې نه لکه چې په انسانانو کې مثال ورکړو، لکه یو سړی چې نه مړ وي نه ژوندی وي، یعنی مړ هم نه شي ورته ویل ژوندی هم نه شي، داسې یو حالت کې ساتلی
ډاکټر صاحب
او نه یې غوښتل چې پرمختګ وکړي.
تاسو یعنی ستاسو په نظر په هغه نظام یا په چارواکو باندې هم دوی باور نه درلوده؟ کرا شو دې خبره ته اوس چې تاسو وایي چې تر ډیره د غمرستي نړیوالو باندې کړی وي، د سیاسي رنگ ور کړی دی، یعنی فکر نه کوي چې دوی سره به دغه اندېښنه هم وي چې کچېرې د غمرستي کېږي ممکن د نورو اهدافو لپاره چارواکو ترې استفاده وکړي؟
ګورئ تاسو ګورئ په افغانستان کې اوس نور اهداف کله شتون لري؟ ایا دلته خپل منځي جنگونه ست نهسته؟ ډیر په کم تعداد سره خلک ووي چې هغه به د دې نظام مخالفت کوي، چې هغه هم له نشته برابر دي او د هغو هم کره ثبوتونه موجود دي چې له خارجي هیوادونو څخه څومره پیسې ورته راځي او څنګه سیستم ده. نو خو دلته دغه نظام د افغانانو نظام ده، که دلته معارف ده، که دلته صحت ده، که دلته کومه بله اداره یې، هر اداره چې دلته اقتصاد ده، دغه افغانانو لپاره ده. که چېرته دغه نظام قوي وي، د پرمختګ په حال کې وي، نو افغانان به ورسره د پرمختګ په حال کې وي. یعنی دلته کوم پنډونه چې راځي هغه ټول د افغانانو د بهبود لپاره، د افغانانو د پرمختګ لپاره په کار اچول کېږي. تاسو وګورئ په دې لنډ وخت کې اسلامي امارت وکولی شوی چې ډېرې زیاتې انکشافي پروژې په کار باندې واچوي. تېر نظام سره له ډېرو امکاناتو، سره له ډېرو تخنیکي وسایلو هم په دې نه توانېدلی چې دا کارونه ترسره کړي، خو اسلامي امارت په دې باندې په کم وخت کې او د نه امکاناتو په موجودیت کې په دې باندې وتوانېدل چې دا کارونه ترسره کړي. یعنې دا د څه لپاره؟ دا د افغانانو لپاره. نو کوم پنډونه چې راځي دا به حتما د افغانانو لپاره استفاده کېږي، ځکه دا نظام کې اداري فساد نشته او دلته شفافیت ته، دلته حسابدهي ته، دغه نظام ژمن نظام ده او د نظام چارواکي ژمن چارواکي دي.
مننه ډاکټر صاحب. باری عمر څو دقیقې وخت لرو او اوریدونکو ټلیفونونه کوي، بلې څوک او لکوم زم تماس نیولی؟ ازادي راډیو د مهرباني.
نوري صاحب تاسو سلام وایم، او ډاکټر صاحب په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد در سره پاړی کا کیم لغمان نه.
همدرد صاحب خبرونه ته خره خلاص څه پوښتنه لري؟ مهرباني.
خو دغه پوښتنه ده لدی ورور نه سي اوس وخت کې څومره معیاري تشخیص وسایل لري د موږ ملکانه؟ آیا تشخیص کوي چې مطلب لرسنګ نور نړۍ کې وسایل وجود لري؟ آیا افغانستان هم پرمختللي وسایل لکه یو خوراکي توکو یا غټ یو دوایي په باندې مطلب نه نه دوا غیر معیاري کیفیت نه لري او له پاسه تاریخ نه لري؟ آیا افغانستان دومره وسایل لري پرمختللي؟
مننه همدر صاحب کور ودان. ډاکټر صاحب باری عمر پوښتنه درسره یاداشت کې، آیا د کنټرول یا د تشخیص تاسو کافي وسایل امکانات لري چې هغه خوراکي توکي چې مسؤول نه دي ډاډمن نه دي په څه ډول کولای شي چې دا په نخښه کې او د غرض درمل هم بل اوریدونکو دی څوک او لکوم زم تماس نیولای؟
سلامونه تاته ډاکټر صاحب ته اوریدونکو.
وعلیکم السلام.
نبی ولا زبلای دا شیبه د ایران له شیراز خبرې کوم.
زبلای صاحب که زانم معرفینه کی اوریدم چې ساغه اوری او تپی جن چې څوکیه مهرباني پوښتنه مترک.
زه په هر وخت مو کم د ډاکټر صاحب محترم دا سی و جدي پوښتنه زه څو ځله له جدي مشکل سره مخامخ سوې د دوا، یعنی د تبرکولوز ګولې سی دی کومه دوا سی دغه یواز یو یواز په شپخانو کې ورکوي، اول ته پیدا کیږي بل ځای نه پیدا کیږي، خو که هغه تبرکولوز ګولې کچیرته د مریض تمامي کی مثلا اتم میاسي خوللي هغه اتم میاسي ټولي په بوله او هوکیږي کوي ورس کزا سي هم مشکل دا د کلسي د الته شپخاني ته مراجعه کوي، الته مثلا شاجو شپخانه زدر ته دوه مدا سي نوري نوري هم، نو الته د هغه د ګولې نشتونی نو بیا که شغه دوا کزا سي نو ټول هغه اتم میاسي سي دوا خوللي دغه ټول لبین دي. نو عموما په ټول شپخانو کې د تبرکولوز ګولې پر وخت نه پیدا کیږي او دا یو ډیر جدي مشکل ده. آیا تاسو دغه مشکل ته څومره ژمن پاتې شوی د مخکنی ادارې کوم د مشکل ووسم وجود لري.
مننه کور ودان زابل صاحب ډاکټر سمیر باندې کوم ځای پیلوي تاسو پورې اړه لري مهرباني.
مننه همدر صاحب د پښتنې په جواب کې به وایم چې موږ د درملو د ارزونې لپاره یا د درملو د کیفیت د کنټرول لپاره د افغانستان په سطح یو لابراتوار لرو چې هغه په کابل کې ده. د اسلامي امارت له تک سره سم تر دې دمه پورې دغه لابراتوار ته تقریبا د $3 میلیون په ارزښت باندې د مختلفو سازمانونو لورې موږ ته وسایل خریداري شوي دي چې موږ له هغوی څخه هم مننه کوو چې په راس کې UNDP او ګلوبل فنډ او دې ته ورته ځینې نور سازمانونه دي. نو موږ الحمدلله د وسایلو لحاظه په دغه لابراتوار کې ډېر غني یو او ډېر بهترین وسایل لرو او کولای شو چې په دې باندې اکثر درمل موږ چیک کړای شو او د دې نتیجه لاسته راوړو. دغه د خوراکي موادو لپاره مخکې یادونه وکړه چې درې نور لابراتوارونه هم لرو. اوس د موږ نوی پلان دا ده چې موږ څلور د درملو لپاره نور لابراتوارونه او د غذایي توکو لپاره اته نور لابراتوارونه باید فعال کړو چې دا معیاري لابراتوارونه وي او هیڅ درمل او هیڅ غذایي توکي که هغه دلته تولیدیږي او که له بهر راځي تر هغه پورې چې په دغو لابراتوارونو کې نوي کتل شوي هغو ته به د خروج اجازه مارکیټ ته نه ورکول کېږي. زابلي صاحب
عمر ډاکټر صاحب عمر مخې له دې چې هغه پوښتنه ځواب کوي تاسو کافي فني پرسونل یا متخصص پرسونل هم لري؟
موږ سره پرسونل سره اوله خبر خدا ده چې مخکې په دغه لابراتوار کې کوم پرسونل کار کاوه اوس هم هماغه خلک دي. دغه ته په شمار به تغیرات راغلي لکه ځینې خلک په خپله استعفا کړې ده او تللي دي. نو د هغو په ځای باندې موږ نور خلک معرفي کړي هوړ او فني اشخاص معرفي کړي. نور هماغه زوړ پرسونل ده زړه خلک دي لمخ سره دلته کار کوي هغه افغانان دي موږ د قدر په سترګه باندې ورته ګورو او اوس هم موږ تقریبا د څلوېښتو کمیسلېټو په شاوخوا کې خالي بستونه لرو چې دغه لپاره مو د امتحاناتو کمیټه دایره کړې ده او غوښته په دې باندې کار کوي ترڅو د آزاد رقابت لاره امتحان واخیستل شي او ترڅو هغه اشخاص چې دغه بستونه ورتیا لري وغوی لاره پیدا کی چې دغه بس تراسي او په دې برخه کې ان شاء الله موږ ژمن یو چې وړ او مسلکی خلک راول.
بله کور ودان او د زابلی صاحب پښتنه مهرباني.
او زابلی صاحب دا چې پښتنه وکړه چې دا هم د عام روغتیا وزارت پورې تړلې پښتنه ده خو د دوی د تشکیل لپاره دومره ویلی سم چې تبرکلوز دوا صرف دا چې نه ده دا حتما په دولتي یا هم د مؤسساتو په روغتونونو او کلینیکونو کې پیدا کیږي دا په عام بازارونو کې هم پیدا کیږي او تبرکلوز دوا یو قسم ټابلیټ څلور قسم فرمولې لري یو قسم درې قسم فرمولې لري دا په عام بازارونو کې ساو پیدا کیږي او اکثر روغتونونه یا هم کلینیکونه چې په اطرافونو کې شتون لري د حتمندي پروژې تړلې لري کلینیکونه او روغتونونه دي او باید په دغه روغتونونو کې درمل موجود وي تاسې د دې په روغتون کې ولې نسته. نو ښه خبره ده چې دوی د خپل پښتنه یا د خپل غوښتنه د زابل ولایت د عام روغتیا ریاست سره شریکه کی تر څو هغوی هغه مربوطه انجو یا مؤسسه متوجه کی چې هغوی د دې ولایت قرارداد پلاس کې لري دغه درمل هلته ولې
شته. که لن راته وای ډیر وخت نه لرو ډاکټر صاحب باری عمر په افغانستان کې چې ډیر خلک د خورلو خوندیتوب نه لري د خوراکي موادو مسؤلیت هم یو مهمه موضوع ده. په دې خاطر کله چې خواړه کم وي نو باید مسؤل خواړه وي چې هغه کافي مقوي وي چې کڅو کې په ورس کې درې وخت نه لري دوه وخت خوري نو باید هغه کافي انرژي یو چاته ورکړي. په دې برخه کې څه داسې خاص اقدامات لري؟
ګورئ د غذایي مسؤلیت نه په نړۍ کې هیڅ هیواد هم خوندي نه ده. کومګه صرف امریکا په مثال کې ورکو په امریکا کې هر کال هر شپږم نفر د عدم مسؤلیت غذایی له کبله ناروغه کیږي یا په یو کال کې 43 میلیونه نفر په امریکا کې د غذایی مسؤلیت نشته له عمله ناروغان کیږي چې 3000 نفر له دې څخه مړ کیږي. دبليو ایچ او یو تړنه کړې ده هغه هیوادونه چې پرمختګ په حال کې دي لکه افغانستان او دوی هم ته هیوادونه 2.2 میلیونه انسانان هر کال د غذایی مسؤلیت نشته له عمله د خپل ژوند له لاسه ورکیږي چې اکثر اطفال او ماشومان دي. او په افغانستان کې د اپیډمیولوژیک ارقام د نشټون له امله موږ مشخصا نه څه ویلای چې دلته د ارقام په اساس باندې موږ خبرې وکړو خو دومره ویلای شو چې په افغانستان کې دغه ستونزې شته. دا ستونزې شتون لري. د نړۍ د حقایقو کتاب یا سی آی ای په نوم باندې کتاب دی دوی د راپور په اساس افغانان چې دي د ککړې ډوډۍ یا د ککړې غذا او د غیر مسکونو اوبو له امله د بکتریایي او پروتوزوایي اسهالاتو سره ډېر نلوړ خطر سره مخ دي. همدارنګه د هپاتایټس ای ای او بی څور جړې مخالګو توای د دې نلوړ خطر سره مخ دي. د مخرقین نلوړ خطر سره مخ دي. اساسي موضوع دلته دا ده چې افغانستان یو
یعنی تاسو به هڅه وکړي چې هداقل دغه وضعیت ښه کړي. په دې برخه کې د خوراکي مسله
دې برخه کې ډېر کوښښ شروع کړی دی. دې برخه لپاره مو تشکیل د اسلامي امارت د مشرتابه لوري منځوري راخسته ده او دې برخه ته مو یو عمومي ریاست ورکړی دی. په دې برخه کې به ان شاء الله موږ ټولې ګامونه پورته کوو.
کور ودان د افغانستان د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر باری عمر او د غرض د داخله ناروغي متخصص ډاکټر بصیر ستومان چې مخکې په خبرونه کې ګډون کړی ول تاسو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونه کې مو ګډون وکړ. زنور یاسنوري او زما تخنیک همکار شفیق ایار له تاسو اجازه غوړو.
له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.